افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کنفرانس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د لګول شوو شرطونو هرکلی کړی دی. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنا لرلی شي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو له دې وکارپو سره مرکه کړې. پر ځین نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته کموي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. او اسرائیل وایي په سوریه کې د سوریې پوځ او د ایران قدس ډلې پر اهدافو بمباري کړې ده. بشپړ خبرونه. امریکا اعلان وکړ چې تر اتلونکو دو میاشتو پورې 2000 نور سرتیری هم له افغانستانه باسي. پینټاګون دغه اعلان د افغانستان په وخت 13 شپه 12 بجې وکړ. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری دیره دي چې د اتلونکو جنوري میاشتې له نیمایي وروسته به یې شمیر 2500 ته راټیټ شي. د امریکا د دفاع وزیر کریس میلر د دغه اعلان پر مهال وویل دا پریکړه په افغانستان کې په بریالۍ او مسؤلانه ډول د جګړې د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ټرمپ تګلاره مناکسوي. له طالبانو سره د امریکا د دوهې د هوکړې له مخې ټاکل شوي ټول امریکایي سرتیري د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح وایي چې د کابل پانتون د برید یو بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلی صالح نن دا خبره په خپله فیسبوک پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي د رحمت الله په نوم یو کس چې په دې جنایت کې مستقیم لاس لري او د برید ګرې ډلې غړی دی نیول شوی. امرالله صالح پرون هم ویلي وو چې په پکتیا کې افغان پوځیانو د کابل پانتون د برید یو عامل وژلی او یو بل یې نیولی دی. د کابل پانتون پر حقوقو پانځي باندې د نومبر په 2مه وسلوال برید وشو چې له امله یې 50 تنه مړه او ټپیان شول. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې پیښه د دوی تر څیړنې لاندې ده. د وزارت ویان طارق آریان ویلي موندنې ښیي چې د دایی او تر هغه مخکې کابل کې د بل خبریال یماس یواش په وژنه کې طالبان لاس لري.
طالبان تروریست توان ازیره ندارن.
ترهګر طالبان د دې وس نه لري چې له افغان ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. دوی ورستیو کې ځینې ترورونه وکړل لکه د خاغلی دایی او یماس یاوش وژن. زموږ کشفی او استخباراتي څنګ د دې پیښو په پلټنه بوختي.
هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د تیرې پنځشنبه په ورځ د هغه ماین چاودنه کې وژل شو چې موټر پورې نخلول شوی وو. طالبانو بیا پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني نن وویل چې دغه پریکړه د کابینې په وروستۍ غونډه کې شوې.
دا چې افغانستان د کورونا له دویمې څپې سره مخامخ دی د کابینې د دوشنبه ورځې غونډه کې پریکړه وشوه چې د لیندۍ میاشتې تر وروستیو دی د ودونو هوټلونه تړلي وي. عامې روغتیا وزارت له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو سره د دې امر په پلي کولو کار کوي.
رسمي شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4300 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او 1415 کورونایي ناروغان مړه شوي. له دې وړاندې بیا چارواکو ویلي و چې د کورونا او له کبله یې د مړینې غیر رسمي شمیرې ډېرې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د ګرجستان له چارواکو سره د لیدو په ترڅ کې نن د دغه هیواد له ولسمشرې سالوما زورابیشویلی سره وکتل. په امنیتي او دفاعي برخو کې د همکاریو پیاوړتیا او دغه راز د آزادو او عادلانه ټاکنو په اړه خبرې د جنوبي قفقاز د دغه هیواد له چارواکو سره د پامپیو د بحث وړ مسایل دي. دغه خبرې په تبلیسي کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې کړې دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي پامپیو د ګرجستان ولسمشر ته د نړیوال ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د مرستو ډاډ ورکړ. پامپیو و هیوادونو ته خپل تازه سفر له فرانسې پیل کړی. اسرائیل وای په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهداف هوایی بریدونه کړی دي. د اسرائیل په وینا دغه بریدونه وروسته تر دې وشول چې د دوی تر واک لاندې جولان سیمه کې د سړک غاړې یو ماین وموندل شو. د سوریه دولتي خبری اژانس ویلي د اسرائیلو په حمله کې درې پوځي کارکونکي وژل شوي او یو بل ټپي دی. اسرائیل د 1980 کلونو په جګړه کې د جولان تپې ونیولې او وروسته یې ځینې سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. دغه ګام د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شو. اسرائیل له تیرو څو کلونو راهیسې د سوریې پر پوځي اهدافو او د قدس او حزب الله ډلې پر مرکزونو بریدونه کوي. ایران د سوریې د رژیم او د بشار الاسد ملاتړی دی، خو دمشق هیڅکله نه ده تایید کړی چې ایراني ځواکونه دې د سوریې خاوره کې حضور ولري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سایبری امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړ. پر حاله ولسمشر ټرمپ ځکه دا کار کړی چې کریستوفر کرپس د ولسمشرۍ ټاکنې خوندي بلل وي او هم په ټاکنو کې د پراخو درغلیو په خاطر د ولسمشر ادعا وی رد کړې وي. ټرمپ یو ټویټ کې ویلي چې د کریس وروستی بیان ډیر ناسم و.
لأسد الله لودين نمنا چدا افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کنفرانس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی وکړ. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنا لرلی شي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي، نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي.
نړیوالو په مرسته په افغانستان کې د بیا رغونې ډیر کارونه شوي. دغه راز په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو هم د بیا رغونې په برخه کې یو څه کارونه کړي. په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوي د نړۍ دوه ګواښ سره مخ دي.
موږ چې اوس پلونو ته ګورو د اکثر ستنې او دیوالونو د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. که په وخت یې غم ونه خوړل شي، کېدای شي د زیړي بابا د پل په څیر په ملا ماته او له کار ولویږي.
د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د خبرونې په دوهم نیمه کې دوه اونیزې خبرونې مه هیروي.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشریدلو شیرو د امیر شېر علي خان له دورې نه شو.
دا په دې ژوند په شیبو اونیزه خبرونه کې واورئ. له بلې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو له خبرونې سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه شرطونه کولی شي له دې هېواد سره د یوې تلپاتې سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د نومبر په 23 او 24 د افغانستان په اړه نړیوال مرستندوی کانفرنس په جنیوا کې جوړ شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال خاطر پر دې سپر رپورټ کې اورئ.
د جنیوا کانفرنس لور رسیدو سره نړیوال ټولنې افغان حکومت ته د تلپاتې همکاری لپاره لس شرطونه وړاندې کړي دي. دغه لس شرطونه په تیرو 19 کلونو کې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاسته راوړنو ساتنه، د یو هر اړخیز اوربند ټینګېدل، د سولې خبرو ته ژمنتیا او د هغې ګټې له فساد سره اغیزمنه مبارزه، ټولو نړیوالو دولتي تعهداتو ته متقابل احترام، د ملګرو ملتونو تلپاتې پرمختګ له اهدافو څخه پیروي، د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په ضد نه کارول، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د ځواب ویلو د تګلارې دوام او د مرستو د رسونې په برخه کې د ټولو موانعو لرې کول. اوس افغان حکومت د نړیوالې ټولنې د دې شرطونو څخه هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې شرطونو د پوره کېدو لپاره ژوند دی.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
افغان حکومت د نړیوالو ټولنی له هغو لسو شرطونو څخه هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د تلپاتې همکارۍ په موخه وړاندې شوي دي. افغان حکومت د دې شرطونو د تطبیق لپاره ژمن دی او په دې حساسو شرایطو کې چې کورونا هم خپره ده د اوربن غوښتنه کوي تر څو د سولې پروسه ژر تر ژره کامیابۍ ته ورسیږي.
ښاغلی تهذیب وایي افغان حکومت هیله لري چې په ژنیف کانفرانس کې د دې مرستو په دوام بیا هم ټینګار وشي. د ژنیف کانفرانس ټاکل شوې را روانه اونۍ له افغانستان سره د مرستو د دوام په موخه ترسره شي. ټاکل شوي لس شرطونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادرسه د سولې پروسې دواړو ښکېلو خواوو ته د امریکا، اسټرالیا، ډنمارک، جرمني، جاپان، ناروې، برېټانیا، کاناډا، فنلند، ایټالیا، نیدرلند او سویډن هیوادونو لخوا وړاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې تړاو په یوې تازه اعلامیه کې چې د چهار شنبې په ورځ خپره کړي ویلي، دغه لس شرطونه او له دې وروسته مرستې دې پورې تړلې دي چې د سولې دواړو خواوې د افغانانو په مالکیت کې یوې هر اړخیزې پرېکړې ته ورسیږي. په دې اعلامیه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه شوې، ویل شوي چې طالبان باید له دې تاریخي فرصت څخه په استفادې سره جګړې ته د پای ټکی کېږدي. له بلې خوا بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي، هغه مرستې چې اغیزې په مستقیم ډول په افغانانو نه وي بې ګټې دي.
نو د جنیوا د کانفرانس په اړه باندې باید ووایو چې لومړی خو په دې کې شک نشته دی چې زموږ ګران ولس له سختو ستونزو سره مخ دی. داسې مرستې که د ولس په نامه راټولېږي، د هېواد په نامه راټولېږي او بیا د خاصو اشخاصو جیبونه ته لویږي، دا ډول مرستو نه موږ ملاتړ کوو، نه غوښتنه کوو، نه نه په دې اړه چا سره همکاري کوو.
له دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي و چې طالبانو په ژنیف کانفرانس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. انډراس وون براند تېره ورځ خبریالانو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای، ممکن دا د دوی لپاره یو ښه چانس کېدای شو چې په جنیوا کانفرانس کې ځان نړیوالو ته ښودلی وای.
په همدې موضوع مې مخکې د اقتصادي چارو لپو وحید الله غازی خیل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې نړیوالې ټولنې د افغانستان پر حکومت نوي شرطونه ایښي. آیا حکومت له فساد سره د مبارزې په ګډون د نړیوالو د یو شمېر غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟
نه، حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي. نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي. نو په دې کې خو لس شرطونه دي، ټول خو عمده شرط یې په کې دا د اوربند د ښې حکومتولۍ او د بشر د حقونو ډیموکراسۍ. ښه، د هغې خو به حکومت طبعا هرکلی کوي او دا د هغه مسله په داسې وخت کې مخکې کوي، د اوربند مسله، د سولې مسله، چې حکومت ته چې تصمیم لري او دا ګنګوسی وي چې دوی ګواکې خپل پلاوی له دوهې نه راغواړي، نو دا بیا په نړیوالې ټولنې باندې ډېر ښه تاثیر نه لري. په همدې خاطر باندې دا شرایط ورته مخته کړي دي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته ژمن پاتې شي، خپل حیات له دوهې نه راونه غواړي.
یوه خو د سولې موضوع ده چې په دغه نوو شرطونو کې طالبان هم د پوره کولو یو اړخ بلل شوي دي. له دې مخکې هم اروپایي ټولنې او دغه راز نور د افغانستان مرستندویانو له طالبانو غوښتي وو چې باید شخړې کمې کړي او راتلونکي کې دوی مرستې هم د دوی په کروړو پورې تړلې دي. بل اړخ د افغانستان حکومت دی، د افغانستان له حکومت نه په دې تېرو پرله پسې کلونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې، د رښتینې مبارزې غوښتنه کېده. فکر کوي چې د افغانستان حکومت توانېدلی چې د فساد په برخه کې، د فساد د جړلو د ایستلو په برخه کې هغه څه چې نړیوالې ترې غواړي اقدام کړي؟
نه، حکومت خو په دې برخه کې ډېر کمیسیونونه جوړ کړل او هغه کمیسیونونو هیڅ نتیجه ورنه کړه. اوس یې نوی کمیسیون جوړ کړ. ښه، د تېرو کمیسیونونو هغه سودا په داسې وخت کې جوړېږي چې دوی د جنیوا کانفرانس ته روان دي. نو دوی به د جنیوا په کانفرانس کې څه مخته کوي؟ سره له دې چې دوی د دې نه مخکې ځینې چارواکي څارنوالۍ ته وروپېژندل، خو هغه اوس هم برحاله دي، په وظایفو باندې دي، تغییر او تبدیل په هغوی کې راغلی دی. لکه د مالیې وزارت ځینې کارمندانو، د ځینې لوړ پوړي چارواکي کیو، د کورونا د بودیجې پیسې چې اخیستی وي، نیکی ځینې وزیران، ځینې والیان، ولې هغه خو څه پوری څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، ولې د مکتوب په اساس باندې، ولې هغوی خو دغه ته نه دي حاضر شوي، تحقیق ته نه دي حاضر شوي. نو همدا خاطر ده چې نړیوالو په دوی باندې خپل هغه شرایط ایښي دي او بې باوري په فوق العاده زیاته ده.
په مخکېنی د بروکسل په کانفرانس کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. خو اوس د دغه کانفرنس په درشل کې ځینې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي د افغانستان نړیوال ملاتړي هغو مرستې ونکړي لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې دا مرستې به هم یو کال په شرطونو پورې تړلې وي. فکر کوئ چې دا ځل به هم افغانستان هماغومره مرستې ترلاسه کړي له نړیوالې ټولنې؟
نه، نړیواله ټولنه بالخصوص هغه ډونر هیوادونه ډېر زیات خوابدي دي چې هغوی دلته سفارتونه اکثریت ټول لري. هغوی ډېر خوابدي دي، دوی د حالات له نږدې نه څاري، دوی ګوري چې خراب حکومت ولي، انصاف ته لاسرسی او فساد، انساني قاچاق، مخدره مواد، دا ټول ډېر زیات دلته دي. نو په همدې خاطر باندې دوی فقط د دې لپاره چې دغه وخت را ورسېده د جنیوا کانفرنس دا کار وکړي او تشریفاتي ولې دغه مرستې خو هلته به اعلان شي مګر ور به نه کړل شي، ځکه تر څو پورې چې دوی ځان ثابت نه کړي چې ښه حکومت ولي، ډیموکراسي، د بشر حقونه او اوربند د سولې ته تعهد، دا شی دوی ونه کړي دا مرستې بیا نه ورکول کېږي، دا به فقط اعلانې کړي او هغه په مشروط شکل باندې.
مخکې مو هم یادونه وکړه چې اوربند یادونه هم شوې ده، د اوربند یو اړخ وسلول طالبان دي او بل اړخ هم د افغانستان حکومت دی. په دغه نوو شرطونو کې دواړه لوري مکلف بلل شوی، څه فکر کوئ چې نړیواله ټولنه غواړي چې د جګړې دواړه لوري باید نرمښت وخی؟
بدون شک خو ډیر مسولیت خو چې لري هغه حکومت لري، اوربندم یو طرفه نه کیږي، دواړه لوري باید اوربند وکړي. ولې د افغانستان د خلکو په وړاندې نړۍ ته خو مسول چې دی هغه د افغانستان حکومت دی، او حکومت باید انعطاف وکړي، یو څه قرباني ورکړي، اعلان وکړي چې زه اوربند کوم، اوربند ته حاضر یم د حسنیت په خاطر باندې، د سولې د پروسې د ګړندیتوب په خاطر باندې باید یو څه اقدامات وکړي. ولې متاسفانه چې په حکومت کې موږ دغه سي انعطاف نه وینو، او بدبختانه چې طالب هم دغه انعطاف نه یوازې ښودلی نه دی بلکې شدت یې جنګ ته لا هم ورکړی دی. نو طالب خو په دغه جنګونو باندې دا ښیي چې که امریکایان په افغانستان کې نه وي، موږ کولی شو چې د کابل په زړه کې دغسې حملې وکړو او حکومت چیلنج کړو، حکومت باندې د خلکو باور کم کړو. نو هغوی خو دا شوق یوه ډله ده، مګر ډېر مسؤلیت خو حکومت لري. حکومت باید په خپله پالیسۍ کې تغییر راولي. ولې متاسفانه زه د دوی په پالیسۍ کې تغییر نه وینم، داسې پالیسۍ میکران نه وینم چې ځان د نړیوالو مرستو لپاره عیار کړي او دنیا چې څه غوښتنې دي هغه حد یا کل که 100% نه شي پوره کولی، 50% خو یې پوره کړي.
په افغانستان کې د سترو پروژو لپاره اوږدمهاله مالي مرستو ژمنې ډېرې مهمې دي د څو کلونو په مخه. اوس که چیرې نړیوال مرستندویان دغه مرستې په یو کال پورې تړي، فکر نه کوئ چې په افغانستان کې به ډېرې سترې یا لویې پروژې چې تکمیلول یې ډېر وخت نیسي هغه نور عملي نشي؟
څه لوی پروژې نشته چې اوس په کار روان دي. دا اوس موږ اته ویشتو ولایتو کې جنگ لرو، په کابل په شمول باندې ټول ولایتونه ناامن دي، لوی پروژې په ټپه درېدلې دي، امنیت فوق العاده زیات خراب دی، او دغه مرستې چې ما ویلې یو کلن دار یو کلن یو کال کې نه کیږي، دا یو بل پیغام لري. هلته د سولې پروسه روانه ده او که چیرته غوی توافق ته سر رسیږي بیا به د نوي حکومت سره دنیا بالخصوص نړیوال بانک او امریکا متحده ایالات ډېرې مرستې اعلانوي.
د اقتصادي چارو په وحید الله غازی خیلو د جنیوا کانفرنس په اړه رویټرز خبري اژانس هم تورزی مخکې په یو راپور کې کتنه کړې او ویلي چې نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره د جنیوا په راتلونکي کانفرنس کې د کم مرستو ژمنې وکړي او د کېدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرطونه کېږدي. چې مخکې مو واورېدل د افغانستان حکومت ته نړیوالې ټولنې لس شرطونه ایښي. رویټرز خبري اژانس په دې راپور کې د ځینو سرچینو له قوله ویلي د امریکا متحده ایالات او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندویه کانفرنس به چې په پام کې ده د نومبر راتلونکې اونۍ د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي، له دې هېواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنې وکړي. دغه سرچینو چې له موضوع خبرې او رویټرز خبري اژانس ته نمونه نه دي په ډاګه شوي، ویلي متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هېواد په پام کې لري چې له دې هېواد سره په ملکي برخه کې کلنۍ مرستې 800 میلیون ډالرو ته راکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي واشنگتن غواړي کېدونکې مرستې په یو کال پورې محدودې کړي، نه پر څلورو کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. دغه سرچینو ویلي د ناتو یو شمېر نورو غړو لکه بریتانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دېرش کمې کړي. د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې نړیوال ټولنې له افغانستان سره تر 2020 کال پورې د 4 کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې وه. یعنی په کال کې 3.8 میلیارډ ډالر یې د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هېواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالی مرستو بار نه وي. دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت هڅه کوي. خو وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوي اوس د نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهال کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو اوري په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوی اوس د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. کونړ اوسیدونکو وایي د پلونو د کونړ د سیند دواړو غاړو ته پراته ولسونه سره نښلولي وو او کړي ترمیم او ساتنې په برخه کې اقدامات و نشي خلک به بیرته له سیند څخه په جالو کې اوړي. نور هلی لاسه د بعد د ازادي رادیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ پر سپان سیند د سپین جماعت پول څو کال مخکې په کونړ کې میشتو بهراني ځواکونو د لکونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړ او دلته د سیند د دواړو غاړو لسونه سره وتړل. خو اوس د دې پول ستنې او محافظتي دیوالونه تر ډیره سیلابونو او زیاتو اوبو کمزوري کړي او هر غړی د نړیدو خطر شته. د سیمې خلک وایي که د سپین جماعت د پول د خوندیتوب او ترمیم لپاره اقدام ونه شي ښایي داسې وخت راشي چې بیا به اوبه له وخت تیری او پول به په بشپړه توګه نړېدلی وي. پر کونړ سیند د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته شپږ پاخه پلونه جوړ شوي. دې پلونو د سیند دواړو خواو ته د پرتو ولسونو مزلونه لنډ کړي او یو بل سره وصل کړي. خو اوس له دې پلونو څخه د زیړی بابا په نوم پل د نه پاملرنې له کبله ډېر لس کاله وړاندې لومړی په ملا مات او ونړېده او همداسې ویجاړ پروت دی. پاتې نور هم د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د کونړ یو اوسیدونکی عمران خان وایي
موږ چې اوس پلونو ته ګورو د اکثر ستنې او دیوالونو ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. که په وخت یې غم ونه خوړل شي کېدای شي د زیړی بابا د پل پسې په ملا مات او له کار ولویږي. دا د سپین جماعت پل دی چې د لویدو د ګواښ سره مخ دی. په دې باندې ډېر پیسې مصرف شوي دي. زموږ د حکومت نه غوښتنه دا ده چې د دې د ترمیمولو لپاره کار وکړي.
کونړیان وایي باید اړوندې ادارې د پلونو ترمیم او ساتنې ته ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې که دا پلونه ویجاړ شي افغان حکومت یې ښایي بیا د ودانولو توان ونه لري. د کونړ اوسیدونکی عطاالله ساپی وایي
دیوالونه کینی دي جوړ شوي او پل ته تحریب رسیږي. باید چلته نوي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه شته پلونه چې کوم دي دوران نه شي. حکومت دومره بودیجه او دومره وس نه لري چې نوي پلونه جوړ کړي.
د دوی په خبره چې پخوا به د جالو او کښتیو په وسیله له سیند څخه پورې وتل چې ډیری وختونه به د جالو او کښتیو د چپکېدو او سیند کې د ډوبېدو له امله د غم په ټغر ناستو. خو کله چې بهرنیو ځواکونو د کونړ پر سیند ځای پر ځای پلونه جوړ کړل د جالو دور پای ته ورسید او د سیند د دواړو غاړو د خلکو ترمنځ تګ راتګ اسانه شو. په کونړ کې د فوایدامي ریاست مسؤلین هم مني چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کونړ پر سیند د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوي پلونه د نړیدو له خطر سره مخ دي. د کونړ د فوایدامي رئیس انجینر عبدالله دورانی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې پلونو د ساتنې او ترمیم هڅې کوي.
دوه پلونه چې حالات ډېر خراب وو د پاشک پلو د حاکم آباد پلو په دې باندې تقریبا د 10 میلیونه په شاوخوا کې پیسې مصرف کړي دي. هغه پایې مکمله تخریب شوي وې. په ځینو وختو کې هم محافظتي دفاعي دیوالونه یې هغه هم له منځه تللي وو. په همداسې په ترتیب سره انشاءالله دا نور پلونه چې په کونړ کې موجود دي د دې لپاره مو ټول هغه تخنیکی سروې ترسره کړی دی او مرکز سره مو شریکه کړی دی. د هغو په هماهنګۍ سره او د بودیجې په موجودیت سره به انشاءالله په دا نورو پلونو باندې موږ هم کار شروع کړو.
کونړیان وایي د پلونو جوړېدو سره یې په سیند کې له ګواښونو ډک تګ راتګ پای ته رسېدلی دی، خو حکومت ته پکار دی چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د جوړو شویو پلونو ساتنه وکړي او پرې نږدي چې دوی بیا د زړې زمانې جالو او کښتیو ته ستانه شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی راڈیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړیله حالاتو خبر شد. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د نومبر په 19 په یو ورځني سفر کابل ته لاړ شي. نوموړی به په دې یو ورځني سفر کې له افغان چارواکو سره د سیمې د امنیت او د خپل منځي سوداګرۍ سره په تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. آیا په پاکستان کې دولتي رسنیو یا چارواکو د دغه سفر په اړه څه څرګندونې کړي؟ مخکې مو د اسلام آباد کې د مشال راډیو له همکار طاهر خان سره خبرې وکړې.
رسمی ایجنډا خو نه دی اعلان شوی، البته په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان مشال ریډیو ته په یو رالیګلی شوی پیغام کې استبل شوی پیغام کې دا خبره کړې ده چې د سولې په مسله به خبره کیږي د افغانستان. منصور خان دا خبره هم کوي چې اقتصادي تعلقات او بیا په اقتصادي تعلقاتو کې چې کوم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2010 کې هغه ترانزیت تجارت معاهده شوې وه، دواړه غاړو تجاویز پیش کړي دي چې ځکه چې دا معاهده ده د راتلونکي کال د فروری په میاشت کې ختمیږي. نو اقتصادي تعلقات خبر هم ده د افغانستان به د پاکستان نه غوښتنه وي چې د سولې په دې موضوع باندې دوی هغې سره همکاري وکړي. او نن سبا چې کوم د افغانستان جنگ هم روان دی، بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ هم نشته، او هغې به د پاکستان نه غوښتنه کوي ضرور چې د تشدد په کمی کې بیا د اوربند په اعلان کې دوی افغانستان سره مدد وکړي، ځکه افغانستان کې دا سوچ دی چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، اثر لري، دوی دا کار کولی شي. نو وکتی شي د پاکستان خپل ځنه مطالبه به وي د افغانستان نه. او سفر د عمران خان اولنی سفر دی د افغانستان د ولسمشر لخوا ورته سپتمبر کې د دې سفر برنه ورکړی شوی وه چې عمران خان دا منلی وه.
په اسلام آباد کې زموږ د مشال راډیو همکار طاهر خان چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کیدونکو سفر په اړه نور جزئیات را سره شریکول. تر دغه سفر مخکې د هغه د اقتصادي چارو د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه پر ورځ کابل ته تللی، په درې ورځني سفر له افغان چارواکو سره خبرې کوي او د دغه سفر لپاره تیاری نیسي. کچېرې عمران خان سبا کابل ته ولاړ شي، دا به په اګست کې د 2013 کال په اګست کې د صدر اعظم په توګه د هغه د دندې تر پیلېدو وروسته افغانستان ته د لومړنی سفر وي.
ستاسو له پیغامونو
په ډېرې خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو غورځېده خبریال چې په هلمند کې د خلکو آوازونه د نړۍ تر غوږو رسول، محمد الیاس صاحب مرحوم په حق ورسېدی، د ده کورنۍ ته تسلیات وایو، د ده جنتې تر دوس غواړو، اقرباو چې صبري جمیل غواړو. خبره دا ده چې الیاس صاحب دا به اول و اخره وینه نه وي، چون چې دی یو غورځېده خبریال او دی په حق ورسېدی، دا چې د هر چا د لاسه دی. زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکوهیشو په غندلو سره دا خبرې سرته نه رسېږي. زموږ پیغام دا دی دواړو طرفو ته او د دخلو قواو ته چې دوی په جنگ کې سره دخیل دي، چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي. او د خلکو غوښتنه ده د حکومت او د دواړو طرفو سره دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. پار سره تور وخت نه سم ساسو دایمي همکار قاری پښتون یم، د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانا اسکزی د اورزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کریه څخه تاسو د ست کړي پیغام پریږدم. زه د الیاس طاهر پیغام سخت خوښینه او غمجن اوسم. په شهادت مبارکي او د زړه تسلي ټوله کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخشي. سخت خپه او خوښینه يم.
محمد ذاکر د هرات ولایت اکبر سرپاړي په کې انداز پیغام پرېږدم. د الیاس ځای نو ټول افغانستان ته د خطر زنګ دی او موږ ډېر په خواشینی یو چې د یتیم د خوار د غریب په بدبختۍ غږ سره یو هغه رسم د هغه شهر چې خاموشه کړی موږ په فیصلکه غوندې عدالت دته د کېږدۍ جنت دعا کوو خدای دې وبخشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه مو هم د ازادي رادیو په هلمند کې د وژل شوی خبريال الیاس دایی په اړه. الیاس دایی د تیرې پنځشنبه په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغه په موټر پورې انکلول شوی مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شو. طالبانو ویلی چې په د دې پیښه په اړه پلټنه کوي. البته طالبانو تر اوسه پورې دا پیښه نه ده غندلې. کور مودان پیغامونه تل راته راستوي. موږ هم خبرو دی افغان بي سي مات سوات لشمیرې لارې مو هم ډیر پیغامونه راستولې دي. په بل خبرونه کې درته ولولو خو اوس د خبرونه دوه منې مایته ورسېدو. په افغانستان کې مازیګر څلور نیمه بجې شوې. د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او جون پشیبو کې خصوص اسد الله الدین توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
امریکا اعلان وکړ چې تر اتلونکو دوه میاشتو پورې 2000 نور سرتیری هم له افغانستان باسي. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری دی را دي چې د اتلونکو جنوري میاشتې له نیمای وروسته به شمیر 2500 ته راټیټ شي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح وایي چې د کابل پانتون د برید یو بل اصلي عمل یې نیولی دی. ښاغلی صالح دغه کس رحمت الله یاد کړی او ویلي دي چې د بریدګرو د ډلې یو فعال غړی و. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې پیښه د دوی تر څېړنو لاندې ده. د وزارت ویاند وایي چې موندنې ښیي چې دغه برید د طالبانو لخوا شوی خو طالبانو بیا برید کې لاس لرل رد کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4500 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او دغه هیواد د دغه وبا له دویمې څپې سره مخ دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د ګرجستان له چارواکو سره د لیدو په ترڅ کې نن دغه هیواد له ولسمشر سره وکتل. په امنیتي او دفاعي چارو کې د همکاریو او دغه راز آزاد او عادلانه ټاکنو په اړه خبرې وشوې. او اسرائیل وای په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو بمباری کړی. دا د سوریه دولتي اجانس ویلي د اسرائیل په حمله کې درې پوځي کارکونکي وژل شوی.
او مخکله چې ونی زو خبرونه ته وار ورسیږي ناجا صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سنوکر ټاکنیز سیالۍ نن په هرات ولایت کې پای ته ورسېدې. د افغانستان د سنوکر او بلیارد فدراسیون مطبوعاتي مسول مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې دوه دېرش لوبغاړو په دریو ګروپونو کې برخه اخیستې وه. ښاغلی قاریزاده وایي دغه سیالۍ د اوو ورځو لپاره د هرات په ورزشي کلبونو کې ترسره شوې. د نوموړي په وینا د سیالۍ په پای کې 4 کسه د ځوانانو، 2 د تنکیو ځوانانو او 2 کسه هم له لویانو څخه ملي ټیم ته د غوراوي د سیالیو لپاره راشوي. د غسیالۍ به د قوس په لسمه نیټه په کابل کې ترسره شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د باولینګ ملي ټیم لوبې په راتلونکو څو ورځو کې د کابل په کوربه توپ پیل شي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د هیواد د باولینګ د مرکزي، شمالي او لویدیځ زونونو د لوبډلو ترمنځ وشي. د ښاغلي فاروقی په وینا دا سیالۍ به د نارینه او ښځینه لپاره په دوو ګروپونو ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د دوو اونیو راهیسې د کابل شمالي او لویدیځ غوره شوي ټیمونه په دې سیالۍ کې د برخې اخیستلو لپاره تمرینات پیل کړي. او افغانستان راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د ایرلند د کرکټ لوبډلي قربتوب کوي. افغان لوبډله به د راتلونکي 2021 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 13مه نیټو د ایرلند ملي لوبډلې په وړاندې درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي چې قربتوب یې د افغانستان په غاړه دی. باید وویل شي چې یادې لوبې د 2023 زیږدیز کال د یو ورځنیو نړیوال جام لوبه ته د لارموندنې په موخه د دغې نړیوال جام د سوپر لیګ سیالیو برخه ده.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د دیونې په خبرونه کې د بشري حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې ملمه محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبد الواحد سیرت دی. سیرت صاحب تاسو ته خرغلاس وایو ک پایلې لدې څخه وکړو چې دولت د بشری حقونو په وړاندې څه مسؤلیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشری حق درج دی او دولت په اتکلم ملحق سو دیغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون مونږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباع او ټول حقوق درج دي، ولسواکۍ درج ده، دغه سي پارلمان پکې درج دی، نور حقوق د اتباع هم په دې اساسي قانون کې درج دي. خاصتا دویم فصل خو بالکل بشري حقوق دی چې آلته ذکر سوی دی. ولی دا چې نن سبا دولت بعضی حقوقو ته یا حقونو ته ژمن نه دی، رعایت نه کوي. موږ او تاسې ویلی سو د دې مدعیو چې په افغانستان کې څلور دورې د ولسواکۍ انتخابات وسوله، خلکو په ډیر شوق او خلکو په ډیر محدودیت او تهدید سره راغلل خپل رایې د خوښې نومان ته خپل رای وکاروله، خو متاسفانه دولت د هغه کسانو چې په دې کې ژوند له لاسه ورکی، هغه کسانو چې په دې کې د خپل بدن اعضای له لاسه ورکړله، هیڅ درناوی ورته ونه سو، چې دا ډیر ځای د تاسف دی. بل آزادی ده، آزادی یو بشری حق دی چې باید سړی په آزاد خپل نظر، خپل فکر او د دولت زوف را برسیره کی او دولت دیتا متوجه سی دغه بود که یا پا دغه اړخ کیستا دغه دی زوف نقاطی. درهم موضوع دی مظاهره ده چی مگو تاسی پا گورو چی کل مدنی طولان را جگی گی خپل حق غاری، خپل مسلم حق غاری، ده حق حقوق وی او یا دی مظالم پا مقابل که را جگی گی لکه گرانی، لکه بیعدالتی، لکه یو زورواک جگیگی پا یو دیچا زوی وزنی، یو چا پا ناموس تجاوز کیگی، او یا دیچا زمک غصب کیگی، دل تا کل چی ولس را جگیگی خپل غگ جگی، دغا غگی ام محدود کیگی او ام تهدید کیگی او ام اجازه نور کی. نور دست مثالون دیر زیادی چی دولت باید دی بشری حقونو پا رعایت که کوشش وکی، تلاش وکی او بشری حقونو تجمن وسیگی.
کرا شده تا چه دا افغانستان پا قوانینو که بشری حقونو دا ملاتر پا حق لطویل شوی؟
دا افغانستان پا قوانینو که لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، له اساسي قانون دی چې دې کې د اتباع او حقوق ذکر سوی دی. یو بلکې مونږ راسو د هغه تورنو کسانو ته یا متهمین او محکومین ته راسو، مونږ قانون د اجرات جزایی لرو او همدغه سه کود جزا په قانون کې جرم په ګوته سوی دی، اغت مجازات تعین سوی دی. او همدغه سه د بشری حقونه لکه د اطفال حقوق او دغه سه هغه خشونت موارد د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ده، هغه په ګوته سوی دی. د هغې پر رعایت کې دولت مکلف دی چې د دغه قوانینو حمایه وکړي او دغه قوانین مرعی و الاجرا او لازمی په خپل ارګانونو کې د دې باساس او د دې پښتنه وسی. دغه کم حقوق چې په قوانینو کې ذکر سوی دي او توشی سوی دي او په رسمی جریده کې فرزن د قوانین او حقوق د اتباعو ذکر سوی دي، نو په دې کې لټولو نه مخکې زمونږ کشفی او امنیتی ارګانونه مکلف دي چې کله توران کس نیسی هغه به د قوانینو په رڼا کې په هغه اصولو کې یو کس به نیسی، او داسې نسی چې د بې د اصول او بې د مقررات د زیربت ارګانونو نه دی د یو چا آزادي سلب کی او برات زمه حالت د اصلي دی چې هغه د بیا کشفی ارګانون امنیتي ارګانون هغه توران او یا مزنون وګڼي، په دې حال کې چې دغه په جرم متوسل سوی نه هغه اصلي حالت د ده چې د هغه بریو زمه حالت باید هغه ته متوجه او پاملرنه وسي. بیا چې کله قضیه عدلی ارګانونو ته ځي، عدلی ارګانونه دا مکلف دي چې په 28 ساعتو په زننه زننه ساراندوال خپل استنتاق شروع کړي، د تورن کس نه استنتاق شروع کړي، د کشفي او امنیتي ارګانونو نتیجه و دیغوی په گزارش کې سترغو ساراندوال مکلف پدیده چې د تورن کس یا د اثبات جرم کوشش بکوي او یا به د نفی کوشش کوي. پولیس چې په کم شي باندې ادا کوي باید هغه پولیس ثابته کی واضح کی او بغه په رابطه پولیس خ کافی معلومات ولري. ساراندوال کوایسي چې دغه مدارکو دغه شواهدو په رڼا کې هغه خپل مطلوبه مطالبه د محکمې نو غواړي. دلته مونږ د بشري حقونو د یو تورن په حق باندې د محکمې نه مخکې حقوق لرو، په جریان د محکمه کې لرو. محکمه چې کله دایریږي باید تورن کس د صحیح سالم او د خپل آزادۍ نه د خپل صحت نه دی برخورداری. هیڅ وخت محکمه نه سي کولی چې یو تورن کس دغه صحت ښه نه وي هغه مجازات کی. دویم باید دغه وکیل د مدافع وي، دغه ساراندوال وي، جلسه کامله د بشری حقونو په رڼا کې جلسه به نیول کیږي او یو تورن ته به سزا اغم په تناسب د جرم جزا کې ورکول کیږي.
کوم ټکي مهم دي چې باید دولت پام ورته وکړي تر څو له بشری حقونو څخه ملاتړ شوی وي؟
نو دولت چې کله حقوق ذکر سوله دغه په اجرا کې دولت مکلف دی خلک د خپل حق او حقوق په رابطه باندې راوځي، خپل آواز جګوي. دغه آواز نه باید محدود او نه باید تهدید سي دغه آواز د خلکو، خپل آزاد نظریات وړاندې کړي. د دې د اجرا له خاطره اول خو مدني ټولنې دي چې مدني ټولنې باید حمایه سي او هغه محدود نه سي، د هغوی غږ د هغوی نظریات محدود نه سي، د هغوی مسؤلین تهدید نه سي، د هغوی امنیت باید په ښه وجه باندې تأمین سي. بیا هم دغسې کشفي ارګانونه دي چې د بشري حقونو په پیل کې د دوی ونډه زیاته ده، د دوی مسؤلیت زیات دی، د دوی رول مهم دی. او همدغسې عدلي ارګانونه دي، همدغسې قضایي ارګانونه دي، او زموږ او ستاسې کشفي او امنیتي ارګانونه دي. بالاخره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دی چې کله په 50مه ماده کې دا راغلي دي چې کله د وګړي بشري حق تر پښو لاندې کیږي، دولت دغه رعایت نه کوي، دغه کس کوی سي چې د خپل اسناد و شواهد و سره د افغانستان د بشري حقونو تراسي مراجعه وکړي او د بشري حقونو خپلواک کمیسون دای دند او مکلفیت دی چې ترغو د بشري حقونو د اعادې له خاطره د دولت سره په پیگیری کې د دولت سره د شخص د حقونو پر رعایت ورسره همکاري وکړي او دولت نه تقاضا و خواست ده کی چې بشری حقونو تضمن سی او د هر چا حق پل حقدار ته ورکړل سی. نو بهترین د رعایت د حقوق بشر هغه 2مه ماده ده چې هیڅ ناوت باید تبعیض ونه سی، برابری په هر موضوع کې په هر اړخ کې که هغه اجتماعي حق وي که هغه اقتصادي هغه وي. داسې چې یو زورواکی دی د یو چا د بشري حقونه د پښو لاندې کړي، د هغې حمایه وکړي او د هغه تر شا ودرېږي، نن سبا لکه موږ او تاسې وینو چې مافیا د اقتصاد ستاسې د خلکو په غاړو باندې پیښې ایښي دي. موږ او تاسې وینو چې د دولتي شتمنۍ د ملت شتمنۍ وروره د معادن را کندي او استخراجوي او بدون د پرسپال د په بیرون بازارو کې سودا کیږي. یا هغه مافیا کړی چې اصلي قاچاقبر دي چې د دې پیسې د دې ثروت او د دې فایده جهانیانو ته رسیږي. د یو غریب د یو بیچاره چې هغه د مړۍ ډوډۍ له خاطره خپل ژوند په خطر کې چې موږ د هغې حمایه هم نه کو. ولې اصل عوامل د دې باید گرفتار سي. دغه د دولت دنده ده چې باید د خلکو حقوق رعایت کړي، مصلحتو ته ونه ګوري او خپل ملت باندې د رحم او ترحم وکړي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.
مهرباني.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل. دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي. سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا په هیګی چې په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو تاریخ چیرې رسیدي؟
په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو د نشریدلو شروع د امیر شېر علي خان له دورې نه شو.
اوسنی حالت یې څه ډول دی؟
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدی فرهنگی مسائل مطرح کیږي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د ورسپانو او جریدو تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له آزادي رادیو سره اوسئ.
قدر من دوستانو، د روایتو لمخې د لومړي ځل لپاره نشریات د امیر محمد اعظم خان په وخت کې د کابل په نامه خپره شوه، خو د تاریخچو مطابق بیا لومړنۍ نشریه شمس النهار وه. شمس النهار جریده په میاشت کې دوه یا درې ځله په شپاړس مخونو کې د امیر شیر علي خان په وخت کې خپرېدله. د څېړونکو او لیکوالانو په وینا رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو تر ټولو ارزښتمن او اړین رکن دی. د علومو اکاډمۍ علمي غړی او مشاور څېړندوی حبیب الله رفیع وایي چې په افغانستان کې ورځپاڼې او جریدې اوږد تاریخ لري او تر دې دمه بېلابېل پړاوونه وهلي دي. د ښاغلي رفیع په خبره، په لومړیو کې جریدو او ورځپاڼو افغانانو ته د خپلواکۍ اخیستلو، هیواد پالنې، علم او نړۍ سره د آشنایۍ درسونه ورکول. نو ځکه جریدې او ورځپاڼې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې ځلانده مخینه لري.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشریدلو شروع د امیر شېر علي خان له دورې نه شوې. د پغې وخت کې د شمس النهار په نامه یو اخبار راوویست د اتلس سوه اویا شاوخوا. تر هغې وروسته انګریزانو په افغانستان دوهم ځل تیری وکړ او د دې اخبار د نشرېدلو مخه بنده شوه. د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې موږ اخبار نه درلود. د امیر حبیب الله خان په وخت کې په 1906 کال د سراج الاخبار افغانستان په نامه اخبار نشر شو چې یوازې یوه ګڼه یې نشر شو، نور پرې نه ښودل شو چې دوام وکړي. په 1911 کې علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه راویست چې د امیر حبیب الله خان د حکومت تر سقوطه یې دوام وکړ. او کله چې هغه سقوط وکړ په افغانستان کې اعلیحضرت امان الله خان استقلال اعلان کړ. د استقلال له اعلانېدلو سره مطبوعاتو زیات انکشاف وکړ. په کابل کې د سراج الاخبار ځای امان افغان ونیو. په څنګ کې د افغان په نامه ورځپاڼه راووته چې خبرونه یې نشرول. دیگه پچن که دی بلاغ پا نام جریده و چه اغو قوانین نشرول دی ارشاد و نسوان پا نام جریده و چه دی خزو لپاره نشرات کول دی حقیقت پا نام جریده و چه دی اختشاش پولان دی مقاومت کوا مجموع اسکریه دی اسکر و دی پاره چاب شو مجموع سیهیه دی خلق و دی عامی روختیا لپاره چاب شو معارف معارف دی بی بی لیسی شاگردان و نشر کرده اینه عرفان وزارت معارف نشر کرده اسلام پا هرات کی چاب شو اتحاد اسلام پا مزار کی چاب شو اسلام پا قطغن و بدخشان کی چاب شو ستاره افغان پا پروان کی چاب شو غازی پا خوست کی چاب شو
سراج الاخبار افغانی هغه نشریه وه چې په ټولنه کې سیاسي او فرهنګي مسایل په ډیر شدت خو په پوره احتیاط او غور سره خپره کړل. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد پوهندوی محمد شفیق وردګ وایي چې محمود طرزی د سراج الاخبار افغانیه په لیکلو کې له پوره مهارت څخه ځکه کار واخیسته چې نه یې غوښتل یا د جریده د بهرنیانو د فشار له امله بند شي.
چکه مده سر اخبار افغانستان په نوم باندې کوم خبرونه راوستل هغه د چاپ نشپګ میشت ورسته خلکو ته رسیدي نور له شپګم کال کې هم یو غړ نه شرکی په کتابونو کې راغلي دی بیا برتانی حکومت ته افغانستان حکومت ته شکایت کیو بل اخر هم پاتې کیږي بیا علامه محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په عربي نړۍ کې پاتې شوی او ورسپانه وطبات سره آشنا نو هغه یو سپر مختلفي معیارونه پکې دی عملي کې کله چې د رسپانه تاسیس کینو دوه لوی اندېښنې لري علامه طرزی یو دا ده چې یو تجربه ورسره مخ کې و چې د سراج الاخبار افغانستان خبرونه برتانی حکومت بند کړل که زه مثلا د افغانستان د ازادۍ په باره کې څه ولیکم نو د برتانی د امپراتوري غبرګون به څه وي بله مسله دا وکړه چې زه چېرته مثلا یو څه ولیکم او هغه په حکومت کې خصوصا په امیر حبیب الله خان باندې خونه لګېږي نو هغه به زه څنګه قانع کوم خو بالاخره به دغو دوو اندېښنو سره سره ورسپانه شروع کړي یو څه فعالیت کوي خو په ډېر ماهرانه او په ډېر علامه طرزی دغه لیکنې سب کې چې سړی مطالعه کوي نو ډېر آرام او ډېر په کامل مهارت باندې د مختزي
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د مطبوعاتو نظام نامه په 1403 هجري شمسي کال تدوین شوه چې له مخې آزاد نشریې لکه نسیم سحر، نوروز، انیس، مجله ادبي کابل، اصلاح او داسې نورې رامنځته شوې. د شاه امان الله خان په وخت کې تقریبا دروشت نشرې فعالې وې چې په مرکز او ولایتو کې چاپېدلې. امان افغان د مرکزي اخبار او نشری افغان د خبری ورځپاڼې په توګه خبرېدلې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې په جریده او ورځپاڼه کې لپایله بیا تر اوسه فرهنګي برخې ته ډېر ارزښت ورکول په خپل نشریې ته ارزښت ورکول دي.
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څه وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کیږي موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه به هیڅ خبرونه کې لپامه ونه غورځول شي.
د دیموکراسۍ په لسیزو کې د ورځپاڼو او جریدو لیکلو ته زمینه ډېره برابره شوه نو ځکه خو یې شمېر هم زیات شو. په همدې دوره کې د افغانستان د مطبوعاتو قانون هم تصویب شو خو د داود خان په وخت کې بیا ورځپاڼو وده ونه کړه. په 1950 کال چې کله د ثور د 8 نیټې کودتا وشوه د افغانستان د مطبوعاتو نظام هم بدلون ومونده. د هغه وخت هغه مهمې ورځپاڼې د ثور انقلاب، پیام او حقیقت انقلاب ثور وی. د ډاکټر نجیب الله پر وخت بیا ورځپاڼو پرمختګ وکړ خو دومره و چې نشرات به د دولت تر څارنې لاندې وو. د مجاهدینو په دوره کې بیا د ګوتو په شمار شوې. د طالبانو په وخت کې هم تر یو حده چاپېدلې خو کله چې انتقالي حکومت راغی ورځپاڼو او جریدو ورو ورو پرمختګ وکړ. د همګړۍ ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي جریدې او ورځپاڼې چاپېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې مطبوعات د قانون له مخې آزاد دي خو د ملي ګټو پر ضد مطالب باید نشر نشي.
په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي. او یا په بل معنی ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کیږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه ته خطي بررسي کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خبرونو ته اختار ورکول شوی دی. هغه چې جدي هیواد ګټې یې ننګولي دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خبرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطي متناسب جزا ورکول کېږي.
د رسنیو په تاریخ کې یو مهم او رسپانه د هیواد ملي رسپانه ده. د جمهوری ریاست فرهنګي مشاور زرین انزور وایي چې د خپل د هیواد رسپانه قلمي هم کار دی. نو موړی دی غو لیکوالانو نمونه هم اخلي چې په هیواد رسپانه کې مهم رول درلود.
هیواد یو ډیره پخوانی رسپانه ده. البته ول جریده وایي نه پافته کې یو ځل په دوشنبه خبرېدل د پښتو ټولنې د خوان وروسته کله چې هیواد نشراتي مؤسسه جوړه شوه بیا د رسپانه په توګه نه هر ورځ خبرېدل پرونه تر نن پورې دوام کړی دی. زغه وخت چې د جرنالیزم محصولم زما لیکنې په هیواد ورځپاڼه کې خپرې شوې دي. په کلونو کې ادبیات فرهنګ استاد عبدالروف بینوا د هیواد د جریدې لومړنیو هم مسؤلینو نو او هم د لیکوالو نه دغه غزه محمد ارسلان سلیمی کنشمیر لیکوالو خادم صاحب لیکنې د رشاد صاحب د رشتین صاحب د دوی ټولې لیکنې په هیواد کې خپرې شوې.
هیواد ورځپاڼه په 1928 کال د دولت لخوا تاسیس شوه. هیواد ورځپاڼه هر ورځ چاپیږي او په هیواد سربیره په یو شمیر نورو ملکونو کې هم لوستونکو ته په واک کې ورکول کیږي. زموږ همکاري فرشتې مرسل د هیواد ورځپاڼې له عمومي مسؤل زلمی شهباز سره مرکه کړې. په پیل کې یې ورنه پوښتلي چې هیواد ورځپاڼې په څه ډول شرایطو کې په کار پیل وکړ.
هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون ورځ وه. پغمان کې ول منزل شو. نو پریکړه شوه د پغمان جرګې چې د دغه خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د رادیو افغانستان د خبرونو ترڅنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هیواد وه، په پېښور کې هیواد وه.
کراسو دې ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شو خپرېدل او د دې لپاره خپرېدل کېدلې. له همدې عمله لارا بار د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډېره توجه شوې. هغه وخت جنګونه ډېر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه راتانګه شوله.
بله خدای تعالی چې پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی.
موږ ټول کوشش کړی چې د سوله ژورنالیزم دلته پیاده کړو او ډېره مننه کوم د راکینو نه د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپل د یو مسلکي ژورنالیست او د غوډ یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونه مسلکي وي.
که په اخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه د ځانګړي شوې دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرنی خبرونه هم دي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي. په دریم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي. د سپورت بخش ته، د صحت بخش ته، افغان اعلانات دي.
افغانستان کې د مطبوعاتو د نوي قانون له عمل کېدو څخه وروسته مطبوعاتو ډېر پرمختګ وکړ. تر دې دمه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې ټول غیر دولتي اطلاعات ثبت نه دي. لدی سره بیا هم له 500 څخه زیات نشریه په مرکز او ولایتو کې خپرېږي. په دې هیله چې د افغانستان ورځپاڼې او جریدې نور هم پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
مات لکه دوران خارد هندارو په
خوشحال تازلم مات لکه دوران خار د هندار و پشان خوت میادی د وطن د غرود نار و پشان خوت میادی د وطن د غرود نار و پشان چشید سوزگار و پشان رو خلق نا قواری چشید سوزگار و پشان خوت میادی دوطن دغرو دلار و پشان خوت میادی دوطن دغرو دلار و پشان اشنا خاریگی